ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي. کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکنې هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوې چې دی څنګه پر کوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې لاله څخه دی پر کوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې سره تر سره کوي. نو درنو زده کوونکو هیله مندیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځئ چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استو کو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سو پښپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات مراته سو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازې علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې مراته سو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریا د المریض نظامونو او د سنورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلنګ او خلاصان ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنی لاندې نیسي. خوږو ګلالیز د کونکو اوس هم د لوس پدی برخه کې موږ او تاسو د زمکی د کوری شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کونکو زمکه د المریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو په یوه المریض نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سره تر سره ویلي دي د زمکی قطبونه لږ نه نوتی او د استوا په برخه کې لږ وتلی دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ دا سو ویلی شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظم دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ تاسو داسې ویلی شو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظم کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو تعریف کولای شو، ځکه چې د زمکې استوایی قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکې د سمندر له سطحې څخه 8,800 متر لوړوال لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,200 متره د سمندر له سطحې څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي او تر ټولو د زیاته ټیټه سکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه پخپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه واوسیږي، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه سکه او تر ټولو ټیټه سکه پیدا کړئ. خوشاو درنو زکونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوشاو درنو زکونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریفو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسیږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوښ زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوښو قدر مونږ زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره واري دسپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واری دي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمې کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یاد شي. همچنان درنو خوښو زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوې دي او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وري د لومړي څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوښو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځې لوست کې د مدرین سیمه په حق له لولو. درنو خوښو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتي، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو ځل واري دي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه ځل واریدیشه. کله چې دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واریدیشه، نو دا سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمه په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمه چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوښ زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دوه. لومړی متعدد سیمې کوم سیمه ته ویل کیږي؟ خوښ ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعدد سیمې هغه سیمه ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته تودا اوسیږي. نو دغه سیمه ته متعدد سیمه ویل کیږي. او دا سیمه چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتی دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدده، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خو جواب لریز د کونکو هله مندم چې تدید هم پر پوسیو سیږي او د نن ورځې د لوس په حق له موبش پر معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدې کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا و احترامات می قبول کئ کدر من او فروز زکان کو زبرشتان غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرق لاس هم درن برزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او فروز زکان کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جمعې پم پتن وی درنه او غلی زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او فروز زکان کی د لوستر پای پر رسالتیا وکړي او یو سست کړی پوژاو کول لیست کوم کومه کله دینه چې زستا سلوست پېل کړم. تاسو ټول درنو ز کوم کنه هیل لرم ترسو د لوست پېل پښیو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري ترسو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړئ. نو خو ژاو کول لیست کوم کور از تاسو د لوست پر نورمانیزم را تاسو د نن ورځې دویم لو شمالي او سویډي نیمه کړه ده کتاب صفه لای ول سیمه څخه پېل به تر بیا لسمه سپې پرې خو ژاو کدر منو ز کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی. نمړی شمالي او سیویلی نیمکره، دویم د ځمکې شمالي او سیویلی قطبونه، دریم ارض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنه او ګلالي زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله پروژه کوونکو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سیملی نیمه کوریا پیژنو چې شمالي او سیملی نیمه کوریا ستوي او له دې څخه موږ تاسو هدف سدي. پروژه درنو زکوونکو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوریا کې موقعیت لري او چیرته دی؟ کچیر موږ تاسو درنو زکوونکو د ځمکې نیمه کوریا د جوړښت ته متوجي اوسئ او هغه ته په ځیر سره وګورو. نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ځمکې کوریا چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سیویلی یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکونکو په لاندې او خلاص انډول سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لوی ټوله لوی وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لوی وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې. همدارنګه درونه خو ځکه کون کول لمړني انسانانو او لمړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وړه کړي وو، په همدغه لوی وچه کې ژوند سره ترسره وي. همدارنګه درنو خوشو زده کوونکو کچیر مو تاسو سویلینی مکوریت نظر واچو سویلینی مکوریت فکر وکړو په سویلینی مکوری کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کره په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر مو تاسو وایو درنو زده کوونکو هغه په خپله د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او هم ترنګ درنو خو ځکه کوونکو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي، یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونو نیولې ده. او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچ نیولې ده، نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي. درنو خو ځکه کوونکو کچیر تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ چې دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل ده چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو. جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوی ده چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی، او شمالي نیمه کره چې ده په خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوی ده. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف سدي. خوږو درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استوا د کشف په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوه برابر برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شمالي برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کشه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجه چې دي دغه درجه چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستي برخه تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستي برخه په نامه سره یادېږي. موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. ترنو خوځو زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د ارض البلدونو د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد یې سویلي نیوي درجه دي، یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشر د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ تاسو ټول داس ویلې سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه مشتبه په نشه کړی دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ تاسو ته تشریح کړی دي په نشه کړی. همدارنګه درنو زکونکو موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو ژو درنو زکونکو د ارکټیک دایره ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو، چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یادېږي، چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو، چې د انټارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادېږي، چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولوچې، د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف سدي. ترنو زده کونکو کچیر مراتاسو د شمالی کتوب او ورستی نکته د سیویلی کتوب له ورستی نکته سره ونشلو هغوی دواری نکته یو د بل سره یوځای کو نو دا هغه کرشي چې دا دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالی پای د شمالی کتوب په نامه سره یادیږي او محور سیویلی پای چې دی په خپل د سیویلی کتوب په نامه سره یاد شوی. یعنی دغه دوه کرشي چې شمالی او سیویلی کتوبونه یو د بل سره نشلبي دغه دوه کرشي یو د شمالی محور پای چې دی په خپل د شمالی کتوب په نامه سره یادیږي او سیویلی د محور پای چې دی په خپل د سیویلی کتوب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمال لی کتوب د قطب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شی لور ته څرګندیږي دا یو پر دوه درویش درجه په زاویه میلان ورکړی دی چې د جغرافیایي شمال کتوب د قطبي ستوري پر لور باندې د قطب ستوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنه خو ځکه کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونه په باره کې اوریدلې او ارض البلدونه موضوع چې ډېر ساده او اسانه ده په خپل ارض البلدونه چې دی درنه خو ځکه کوونکو کچې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځیدلې یا هم د سوال زستا تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارض البلدونه دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اړوان فکر کړی دی. راځو درنه ځکه کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. ارض البلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دی کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دی چې دغه کشي یو د بل سره موازی دی او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخمنډي په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کشي سره موازی د ختیځ لویدیز لوري ولري هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو دې ته موږ او تاسو چی شویلې سو ارض البلدونه ویلې سو همدارنګه یو له بل سره دوی د ټولل بلات پر دایرو باندې عمود پراته دی یعنی په عمود شکل سره دی په اتل بلات باندې وارد دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دی د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل د چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو د ارض البلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستا سودم دریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مرسته سو دریس او شپته ده خو دغه ارض البلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره چې دی یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري نو ارض البلدونه لیلی دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل د چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارض البلدونه تر پورو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خو ځکهونکو د لوست په دې برخه کې مراته سو تلول بلدونه پیژنو چې تلول بلد څه ته وایي او د تلول بلد څخه مراته سو هدف څه دی. خو ځاو ګل لیست د کوونکو تلول بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې د سې کښې مراته سو لیدلې سو چې هغه د هغه په وسیله سره مراته سو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراته سو وغوړو هغه مراته سو کولای سو پیدا کړو. دغه کښې د تلول بلد او ارض البلد کښې دی چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه تلول بلدونه چې دی درنوز د کوونکو تلول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې بشل کیږي. دغه د کیکی چې موږ تاسو داس ووی شو د تلول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د وخت او پیر موږ تاسو ته پنښ کوي نو په نقشه کې تلول بلد او زل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته سرګند کوي نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره زده کولای شو چې په خپل تلول بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې وشت سوي ده د دوغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خو ځو د کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخه و پیژندل، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو پیژندل، ارض البلدونه مو پیژندل او طول البلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوس لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي؟ دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به هم دغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وقت المدام دام را سچن زانگی حاضر زمولا مس پجے جذبہ کی پر خاص ندی بتا تا نو فاتا و کپام پام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام دای دیا پلا لمبیا وا کتن نام نام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام دای دیا پلا لمبیا وا کتن کدیکرم پدیدن خاجه تو کلم پر مولا سادی کم نیای لاجه وزور تجلی زمان همیشه دعا و سلامه